مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. مليحه امیرزاده ما د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورئ. له دې سره سره پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساتازه خبرونه واورو چې منور شای تاسو ته وړاندې کوي.
اول د خبرونو سر ټکی، پاکستان وایي په هیواد کې کوم ډول جوړخیز عملیات بعد خپلواکۍ خلاف ګڼلې شي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پېښور کې انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي د جوړولو اعلان کړی. او د یورپی ټولنې او امریکا ترڅنګ چین هم په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د نوې آبادکارۍ په فیصله ټکونه کړې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان امریکا ته خبرداري ورکړی دی چې په دوی باندې د اسلامي اورپاکو سره د تعلقاتو تورونه نه لګوي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی رویټرز خبری ایجنسی ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، د امریکا لخوا په پاکستان کې د نن د حقانی ډلې د وسلوالو خلاف هر ډول ورخیز ګام به د دوی د خاورې د ملي حاکمیت او خپلواکۍ خلاف سرغړونه وي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویان جاکانه ویلي، پاکستانی حکومت له پکار دی چې د هغه کړیو خلاف ګام اوچت کړي چې له حقانی ډلې سره په رابطه کې دي. بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خوا راغوښتل شوې د ټولو سیاسي ډلو غونډه د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. دا غونډه وروسته له هغې راغوښتل شوې چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي اداره په دې تورن کړه چې د حقانی وسلوالې ډلې سره تعلق لري. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر وایي، دا یو ګټور ګام دی چې د هیواد ټول سیاسي ګوندونه د پاکستان او امریکې په تعلقاتو خپل نظر د یو بل سره شریک کړي.
چته زمون قومي مفاداتو باندې دباو راشي، نو پکار دي چې موږ د خپل ملک مفاداتو لپاره هر قسم بیرون دباو چي دي. هغه موږ ریسک کوو بلدای چې یقینا دا یو ډیره ښه خبره ده چې د موجوده حکومت، چې یو جمهوریت حکومت دی، دا وی ټول مختلف سیاسي ډلو مشرانو جرګه راغسته دا هغه کې به خبره ترې کوي او یو قومي پالیسی په دې باندې بجوړي.
بل پلو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی، پاکستان د امریکا سره په خپلو تعلقاتو سر دوباره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروایی هیواد یې ژمن دی چې په گاونډي هیواد افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره مرسته وکړي او د افغانستان او امریکا له حکومتونو سره د دغه موخې د ترلاسه کولو لپاره به همکاري کوي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د نهې په ورځ د هغې دا څرګندونې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو د هغو تورونو وروستو راغلي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره په لاس درلودلو تورنه کړې، خو پاکستان دغه تورونه رد کړی دی. په خپل وینا کې حنا ربانی کر یو وار بیا دا خبره یاد کړه چې پاکستان د اورپکو دا ډول مرګونی بریدونه غندي او د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د های کورټ بار اسوسییشن په بلنه د پیښور دوره وکړه. نوموړي های کورټ بار اسوسییشن ته د وینا په مخه د جمهوریت لپاره د عدالتونو او وکیلانو د کردار ستاینه وکړه او په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د یونیورسيټي جوړولو اعلان هم وکړو. نوموړي سره د سفر پر مهال د پنجاب گورنر بیرسټر لطیف کوسا هم ملګری وو. وزیر اعظم گورنر هاوس او وزیر اعلی هاوس ته هم ورغله. د پولیټیکل انتظامی په وینا بیګاش په د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې مشکوک امریکایي ډرون بریټ شوی چې پکې درې تنه وسلوال وجل شوی دي. دغه کور چې ویل کېږي د ځایي وسلوال طالب کمانډر شمس الله کور دی، ور باندې دوه میزایلونه داغل شوی چې په ترس کې د کور ودانی تباه شوی او درې تنه وجل شوی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. رپورټونه وایي، د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د پولیسو په یو چیک پوسټ د وسلوالو بریډ په نتیجه کې اته پولیسوالا وجل شوې دي. ځای چارواکي وایي د دې ولایت سرخار لخکرګا کې رامنځته شوې د پیښه کې درې پولیسوالا جوبل شوې دي او یو تن بې درک دی. د یادونې وړ ده چې په دې خار کې پرون هم ځانمرګي بریډ 15 تنه وجلی وو. امریکا د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د ولسی کسانو په موټر شوی چاودنه غندلې. دا پیښه چې د نهې په ورځ ناوخته رامنځته شوه، ورکې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 14 کسان وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. د هرات د والي ویان محی الدین نوري وایي، دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د واده د جنج یو ګاډی په خښ شوي ماین ور برابر شه. په نوموړي ولایت کې د خپل نویت دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې تر دې مخکې هم دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. چین، یورپین یونین او امریکا په لانجمنه سیمه ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د 1109 کورونو د جوړولو په فیصله ټکونه کړی دی. د چین د وزارت خارجه ویاند نن سهار په دغه حق لا خپل بیان کې ویلي دی چې د اسرائیل لخوا دا ډول ګامونه په سیمه کې د سولې پرمختګ ته زیان رسوي. بل پلو فلسطیني چارواکي وایي چې یاد شوی سیمه د خپل راتلونکي هیواد سرخار ګرځول غواړي. د اسرائیلو له دې اقدام معلومیږي چې هغوی په سولهیزو خبرو باور نه لري. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د اسرائیل دا ګام په سیمه کې د امن راوستلو هڅې زیانمنې کولی شي.
We believe that this morning's announcement by the government of Israel approving the construction.
نو موري وای موږ په دې باور یو چې د اسرائیلي حکومت لخوا په مشرقي بیت المقدس کې نن سهار د 1109 کورونو د ودانۍ د جوړولو منځوري ورکول باز موږ هغه حاصل اغیزمن کړی چې موږ د دواړو خواو ترمنځ د سولې د خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره کوو. یورپی ټولنه هم په اسرائیلو غږ کړی چې د نوي آبادکاري فیصله به بیرته واخلي. د امریکا د وفاقي تحقیقاتي ادارې بي اي چارواکي وايي د قتل په تور مجرم پیژندل شوی یو کس چې سلويخ کاله په خوا د نیوجرسي ریاست له زندان نه تښتیدلی اوس په پرتګال کې نیول شوی دی. د ریپورټونو تر مخه تشبیه تکلن جاج رايت د امریکایي چارواکو په غوښتنه د لسبن خار سره په څنګ کې ونیول شو. په نوموړي تور دی چې په 1912 کال کې یې په نیوجرسي ریاست کې د تیلو د پامپیو مالک وجلی و. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان پر ضد د امریکا لخوا کوم سخت ګام به د دې هیواد د ملي حاکمیت سرغړونه وي. د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکېچن تعلقاتو ته د اشاره کولو سره د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وایي
دا دنیا اوس داسې نه ده چې یو ملک یا یو خلک دی د نورې دنیا نه جدا ځان له جون وکړي. شي دوه طرفیزه تعلقات او هر اړخیزه تعلقات دا د ټول ملکونو ضرورت دی.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته ویلي د پاکستان خلک د ترهګرۍ خلاف یو موټی شوي او د هیواد کلکه اراده کړې خپل خاوره به ترهګرو ته نه پرېږدي.
پاکستان هاز ذا ویل. We do not fear adversity, that our respective territories will not be allowed to be used against others by terrorists.
پپی خبر کې د نشې موادو پر ضد پولیس کې د پوهاوی پیدا کولو لپاره یو تصویري مقابله شوه. په مقابله کې یو برخه اخیستون کې ماشوم وای
چې څوک سیګریټس کې اوي په صحت خرابې دماغي کار سي نه کوي پپړي خرابېږي د سړي کانسر کېږي کزه ټول هغه تداوی ماشوم چې صبح دي څوک سیګریټ کوي کې سکلته نه کوي.
فخ پرونه کې پروګرام د کرخې په غاړه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی چې پاکستان یو خودمختار ملک دی او امریکا حمله نشي کولی او دا چې امریکا په پاکستان کوم د تورونو سلسله شروع کړي ده هغه دې بند کړل شي. دا خبرې نوموړي د خبري اژانس رويټرز سره په مرکه کې کړي دي. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر په دې اړه رپورت لري.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خبری ایجنسی رائټر سره مرکه کې ویلي دي چې پاکستان یو خودمختار او آزاد ملک دی او د امریکای لخوا کاروایی به د پاکستان د سلامتیا خلاف ورزي ګڼل شي.
موږ یو خودمختار ملک یو، دوی څنګه راتلی شي او زموږ په ملک حمله کولی شي؟ او امریکای چې کومه سلسله د منفي پیغامونو شروع کړې ده د دې نه پاکستانی ولس ته یو غلط تاثیر وړاندې کیږي. نو امریکای له پکار دي چې د بیانونو د لړۍ بند کړي او داسې بیانونه چې زموږ د دوستۍ لپاره مناسب نه وي هغه ودروي او بیا زه خپل ولس په دغه بیانونو نشم مطمئنه کولی. نو امریکای له پکار دي چې پاکستانی ولس ته ښه تاثیر ورکړي. بلدا چې امریکا د هند سره د خپل تعلقاتو زیاتولو په پالیسي هم غور وکړي.
تزیانګر ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې خطه کې د امن په ځای کولو لپاره او د ترهګرۍ د ختمون لپاره د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات ډیر ضروری دي.
میرے خیال میں پاکستان ایک مشکل صورتحال سے دو چار ہے. صرف پارٹیز کانفرنس کے بلانے سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا.
زما خیال دے پاکستان دا وقت یو کڑکیچن صورتحال سره مخ دے او پال پارٹیز کانفرنس دا قسمه شخړې نه هواریږي. د دې لپاره ضروری ده چې په سفارتي کچ دا مسله راپورته کړي شي. اوس که پاکستان کې د امریکې خلاف سیاسي هلې ځلې کولی شي، نو د دې نه بعد پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې نور خرابوالی راشي. د ټولو نه غوره لاره د مذاکراتو ده، او د بیانونو په ځای دا مسله په سنجیدګۍ سره هوارول پکار دي، او امریکې او پاکستان له دې لړکې خپلې ذمهواری په ښه شان ترسره کول پکار دي. دغه شان تزیینګار خادم حسین مشال ریډیو سره خبرو کې هم دا ویل چې دا وخت د خبرو اترو دی، ځکه چې نړۍ کې یو ملک هم ځان له ژوند نشي کولی.
دا دنیا اوس داسې نه ده، او دا منلې شوې حقیقت دی چې یو ملک یا یو خلک دی د نوري دنیا نه جدا ځان له ژوند وکړي شي، یا جدا ځان له ادارې اچلولې شي، یا جدا ځان له پالیسۍ جوړ کړي شي او په پالیسو چلی دی شي. دو طرفیزه تعلقات او هر اړخیزه تعلقات دا د ټول ملکونو ضرورت دی، سره د هغه ملکونو کوم چې ترقی یافته ګڼل کېږي. بلې غاړې ته د پاکستان کوم صورتحال کې چې ولاړ دی، ما ته نه ښکاري چې هغه د خود انحصاري غاړې ته روان دی. د هغې پالیسۍ دلته په وطن کې دننه چې څوک پکښاله پکاري چې جوړې کړي، هغه پالیسۍ جوړولو ته نه پرېږدي.
یادونه وړ ده چې د سینټ د دفاع چارو لپاره قائمه کمیټې غونډه کې ویلې شوې دي کچرې د امریکې سره د پاکستان خلاف ثبوتونه وي نو هغه دې پیش کړي، او دا چې امریکې له پکار دي چې د پاکستان سره خپلې ټولې شخړې د خبرو اترو په ذریعه حل کړي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کرد امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلي چې د دې هیواد د یاد سازمان په دامیشن چې موخه یې نړۍ له جنګونو پاکول او هیوادونه یو بل ته نږدې کول دي یقین ساتي. نوموړي هوډ څرګنده کړې چې پاکستان که څه هم د ترهګرۍ نړیواله مبارزه کې تر بل هر چا زیات قرباني شوی، عزم یې کړی چې په خپله خاوره، سیمه او په نړۍ کې به ترهګر له ماتې سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه د هارون باچا په ریپورت کې.
هینا ربانی کرد وویل چې پاکستان په نړۍ کې د امن او هوساینې د مقصدونو پر مخ بیولو ته ډیر ارزښت ورکوي، چې په دې لړ کې د سیمې د هیوادونو په تیره بیا له هند سره د ګډ ثبات او امن په مخه پیل کړې د خپل حکومت هڅې داسې یادې کړې.
I'm happy to note that both Pakistan and India are now engaged in a substantive dialogue process.
زه خوشاله یم چې دا یادونه کوم چې پاکستان او هندستان دواړه اوس د با ارزښت خبرو اترو په یو پروسس کې سره مشغول دي. پاکستان د ډایالوګ د دې پروسس څخه هیله مند دی چې په پرلپسې توګه به پرمخ لاړ شي. مونږ یقیناً چې غواړو زموږ د خبرې ترې مثبتې پایلې ولري، او له پرمختګونو څخه دواړه خواوې یو شان ګټې پورته
کړي.
نوموړی دغه راز د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو په رڼا کې د جمو او کشمیر د شخړې د هواري او د کشمیریانو د حقونو د خبرې سربیره د پاکستان او هند ایټمي صلاحیتونو ته په کتنې په جنوبي اسیا کې د وسلو جمع کولو د کوششونو د مخنیوي په خبره هم ټینګار وکړ. د پاکستان خارجه وزیر افغان دولت په لیکړې له وسلوال مخالفینو سره د روغې جوړې د پروسې هرکلی وکړل چې په دې لړ کې د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړي. نوموړی په عین وخت کې په کابل کې ترسره شوي وروستي تروریستي بریدونه هم وغندل، او د افغانستان د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني په افسوسناک قتل یې د دې هیواد له خلکو او حکومت سره د خواخوږۍ اظهار وکړ.
پاکستان فولی سپورټس ان افغان لیډ اند افغان اوند inclusive process.
پاکستان د افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د امن او د پخلاینې د یو غښتون کی پروسس کلک ملګری دی. موږ غواړو چې افغانستان د یو متحد، بې احتیاجه او د خپلواک هیواد په توګه ووینو. موږ ټولو ډلو ته په کلک وایو سو د روغې جوړې د پروسې برخه جوړ شي. موږ هم دغه رنګ د ظلم په بشپړه توګه د لمنځه تللو غوښتنه کوو.
We also call for a de-escalation and cessation of violence.
مېرمن کر د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې د افغانستان او د سیمې د امن لاره له ننګونو ډکه لاره ده، او دا چې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د شریکې همکارۍ د یوې واضحې ستراتیژۍ پرته به سر کول ګران وي. نوموړی په دې لړکې د امن او جوړجاړي په مخه جوړ شوی د پاکستان او افغانستان د ګډ کمیشن د فعالیتونو یادونه هم وکړه چې ویل دا غي د حکومت لپاره ډیر د ارزښت وړ دي. د پاکستان خارجه وزیر په خپلو سرګندونو کې د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې د یو متحد په حیث د دې هیواد د حکومت او د خلکو د بېساري قربانیو ذکر وکړ، او دا یې وکړه چې د پاکستان زړورو پوځي ځواکونو هر کله د خپلې خاورې او هم د نړۍ څخه د دفاع خپل مسؤلیت په ښه شان سرته رسولی دی. نوموړی دغه راز هوډ ښکاره کړل او ویل چې د پاکستان خلک یو موټی شوي تر څو د ترهګرۍ ویرونکي تصور له خپل ملک، خپلې سیمې او نړۍ څخه لرې وزغلوي.
We do not fear adversity.
پاکستان ټینګه اراده لري موږ له بدمرغیو نه ویریږو. پاکستان کلک عزم کړی چې په خپل خاوره به جنگیالو او ترهګرو ته کله هم ځای ورنکړي. په سیمه ییز چوکاټ کې موږ ټول باید دا ژمنه وکړو چې د خپلو خپلو ځمکو به د ترهګرو له لاسه د نورو پر ضد کارول کېدو کله هم اجازه
ورنکړو.
د پاکستان خارجه وزیر هغه لفظي شخړې ته چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگتن د چارواکو ترمنځ مخې ته راغلي اشاره وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې د امریکا د هغې سره د ګډې همکارۍ په نتیجه کې د القاعده پر ضد مهمې ګټې لاسته راوړي او خبرداری ورکړ چې کچرې دواړه حکومتونه تر دا منځ د باوري اړیکو په راجوړولو کې پاتې راغلل نو په خبره یې چې ګټه به یې ټوله ترهګرو ته ووځي. هینا ربانی خر په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت د پیژندنې د دوی د مشر محمود عباس له غوښتنې سره د پاکستانی حکومت ملاتړ ښکاره کړ او د منځني ختیځ او شمالي افریقا په هیوادونو کې پرته له بهرنۍ مداخلې د خلکو د سوله ییز او جمهوري هیلو د پوره کېدو تما څرګند کړه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن ورځپاڼې وال سټریټ جرنل سره په یو مرکه کې ویلي دي چې هغه تر ډیرو مودو د پاکستان سره د نږدې ملګرتیا لپاره کار کړی دی خو د امیدونه پوره نشول. د دې مرکې نور مهم ټکي د مجید بابر نورو.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي تر ډیرو مودو پورې په واشنگتن کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک ملن د پاکستان د یو نږدې ملګري په توګه ګڼل کېدو. د امریکا د یو وردی پوشا لوړ پوړي پوځي چارواکي په توګه ښاغلي ملن د 2008 کال راهیسې اسلام آباد ته وی شواره سفر کړی دی. دغه دوران کې هغه د پاکستان د پوځ مشر سره ډېرې ښې اړیکې جوړې کړې وې. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې په شروع کې د ښاغلي ملن دا یقین و چې پاکستان د ترهګرو په ضد سنجیده کاروایانې کوي او هغه ترهګر ډلې چې امریکایي د منځه وړل غواړي پاکستان ورسره په دغه خبره یوه خوله دی. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل سره په یوه مرکه کې اډمیرل ملن ویلي دي چې په دې نږدو کې هغه په دې نتیجه ورسېدو چې د کومې ملګرتیا لپاره هغه تر ډیرو مودو هلې ځلې کولې هغه پوره نشوي. ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې ښاغلي ملن خپل دغه دریځ 13 هفته د کانګرس مخې ته هم کېښودو او هغه خبرې چې مخکې به یې د تړلو تمبو شاته کولې دا ځل یې په ډاګه وکړې او ویې ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره هغه ترهګرو ډلو سره تعاون کوي چې د سپتمبر په 14 نیټه یې په کابل کې د امریکا په سفارت شیلنګ کړی وو او په امریکایانو یې بریدونه کړي وو. ورځپاڼه لیکي چې د اډمیرل ملن د رایې دغه بدلون په اسلام آباد کې چارواکي سخت غوسه کړ او د ښاغلي ملن دغه تورونه یې رد کړل او ویې ویل چې دا تورونه به د پاکستان او امریکا اړیکې سختې اغېزمنې کړي. ورځپاڼې وال سټریټ جرنل سره په مرکه کې اډمیرل ملن د خپلې رایې د بدلون په اړه وویل چې په افغانستان کې د خپل پوځیان بیلی او د نه غواړي چې دا نور اوسغمي. ښاغلي ملن زیاته کړه د پاکستان تر ټولو ښه ملګری وو. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلي ملن به د امریکا د ګډو ځواکونو په څوکۍ د څلورو کالو دندې نه پس په روانه اونۍ کې ریټایر شي. ښاغلي ملن ورځپاڼې وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې هغه وخت هغه ډیر خفه شو کله چې هغه او د پاکستان د پوځ د مشر جرنل اشفاق پرویتیانی ترمنځ په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په ضد د عملیاتو اتفاق شو خو دغه عملیات بیا ونه شول. ورځپاڼه لیکي چې په دې نږدو څو هفتو کې د ترهګرو ډلو له طرفه د بریدونو لړۍ اډمیرل ملن مجبور کړو چې نور چپ پاتې نشي او په پاکستان باندې په جاره ټکونه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پېښور های کورټ بار اسوسییشن په بلنه د ښار په دوره تللی چرته چې نوموړي های کورټ بار ته خطاب کړي او د گورنر خیبر پښتونخوا سره هم ملاقات کړي. فواد علی شاه د پېښور نه تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د پنجاب ته گورنر نن د پېښور په یو ورځنۍ دوره راغلی دی. وزیر اعظم پېښور ته را رسېدو نه پس اول د خیبر پښتونخوا د گورنر کور ته لاړو او د هغې نه وروستو یې بیا د پېښور های کورټ بار ته تقریر وکړو. پخپل تقریر کې وزیر اعظم د جمهوریت په بحاله او د قانون په بالا دستۍ کې د وکیلانو د کردار ستاینه
وکړه.
د قانون او آئین د بالا دستۍ د پاره د دې ډېرې قربانۍ دي او جمهوریت او د قانون د حکمرانۍ د پاره هم. څنګه چې گورنر صاحب وویل چې تاسو مسلسل دریو آمرانو سره مقابله کړی ده، مونږ ته په تاسو باندې فخر دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دې موقع په خیبر پختونخوا کې یونیورسٹی آف انجینئرنګ اینڈ ټیکنالوجی جوړولو اعلان سره سره د های کورټ بار د ودانۍ سمولو دپاره د 50 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پیښور د دورې په اړه تاسو دا رپورټ واوریدلو. تیره شپه په جنوبي وزیرستان کې اعظم ورسک سره نږدې د کلوشا په سیمه کې د ځایي طالبانو د یو کمانډر په کور امریکایي ډرون برید شوی دی چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو د چارواکو د وینا په مطابق د پایلټ نه بغیر شکمنو امریکایي الوتکو د څلورم په ورځ د شپې لس منټه د پاسه اته بجې د سویلي وزیرستان ستر پنډغولي واڼنه د نمرلوده په لوري د پنځلس کیلومتره په فاصلې د اعظم ورسک سره نږدې د کلوشا په سیمه کښې په یو کور چې د ځایي طالبانو کمانډر شمس الله مرکز وشولای شي برید وکړلي او دوه توغندي باندې وداغل چې په نتیجه کښې یې په کور کښې موجود درې کسان ووژل شول او د کور ودانۍ ته هم زیان ورسېده. دا ذرایع زیاتوي چې وژلې شوي کسان ورچني وشول شي خو د قومیت پېژندګلۍ لیا شوې نه ده. په بل لوري ځایي قبایلونو طالبانو هم دا مني چې برید شوی دی چې په کوم کښې د ځایي طالبانو کمانډر شمس الله موټرکار په نقشه شوی دی خو څوک پکښې وژلي لیا زخمیان شوي نه دي. دا د هم یادوي چې د پایلټ نه بغیر شکمنو امریکایي الوتکو د اتمې میاشتې په اوله نېټه د وڼه سره نږدې د نرګوسۍ په سیمه کښې هم په یو ګاډي برید کړی وو چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې موجود درې پنجابي طالبان په هغه ځای وژلي شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان نه په خبرېدونکې ورځپاڼې ډان کې په پاکستان کې د زده کړو او تعلیم د اسانولو په اړه د خلکو فکر نه کولو باندې مقاله راغلی چې پکې لیکل شوي په پاکستان کې د تعلیم د عامولو لپاره حکومت زر تر زره ګامونه پورته کړي سو د خلکو ترمنځ زیاتېدونکې فاصلې کمې شي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټ ټکی دروروي.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې په چیلي کې خلکو له حکومته د تعلیم په برخه کې د بدلونونو د راوستلو لپاره مظاهرې کړي. د ورځپاڼې په وینا دا به د پاکستانیانو لپاره د حیرانۍ وړ وي ځکه چې په چیلي کې په سلو کې اووه نوي کسان تعلیم یافته دي خو په دې هیواد کې د تعلیم په برخه کې د لګیدونکو پیسو په تقسیم باندې خلک نه دي خوشحاله او وایي چې دا ویش په بې انصافۍ ولاړ دی. لیکواله وایي چې همدا حال په پاکستان کې هم دی خو بیا هم څوک کوڅو ته نه راوځي او د تعلیم د عامولو لپاره د بدلون په خاطر مظاهرې نه کوي. د پاکستان مطبوعاتو ته هم د تعلیم مسله دومره په زړه پورې نه ښکاري چې دوی دې پې بحثونه او خبرې وکړي. لیکواله لیکي چې کله کله د ښوونځي استادان او د زده کوونکو میندې پلرونه په دې اړه خپلې اندېښنې راپورته کړي خو په دې مسله ډېرې خبرې نه دي شوي. په مقاله کې راغلی چې ښوونکي ډېر کم د تعلیم په کیفیت او معیار خبرې کوي چې د فکر وړ خبره ده ځکه چې د لیکوالې په وینا په پاکستان کې د ښکته معیار پر تعلیم تر ښوونکو بل څوک ښه نه پوهېږي. د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې زیاته شوې چې په پاکستان کې بله مسله د تعلیم په لړ کې د شخصي ښوونځیو ډېر زیات فیسونه دي چې دا د زده کړو د ترلاسه کولو په برخه کې د زده کوونکو د وړتیا او لګښت په لړ کې توپیرونه منځته راوړي. لیکواله وایي چې سره له دې چې په پاکستان کې د ځینو ښوونځیو فیسونه د اسمان سره خبرې کوي خو بیا هم پلرونه دا پیسې ورکوي او په دې اړه هیڅوک خپل غږ نه پورته کوي. په مقاله کې راغلی چې ځینې خلک له دې وجې د تعلیم د عامولو او اسانولو لپاره مظاهرې نه کوي چې د زده کړو په اهمیت خبر نه دي. ځینې نور بیا له دې وجې د دې کار خلاف غږ پورته کوي چې هغوی په خپله ښه ژوند او پیسې لري. دوی په ډېره خودغرضه توګه دا سوچ کوي چې لږ تعلیم یافته کسان د دوی منصبونو ته کوم زیان نه شي رسولی نو ځکه همداسې ښه ده. لیکواله وایي چې له همدغې وجې په پاکستان کې په خلکو کې فاصله هم زیاته شوې او دا فاصله ورځ په ورځ د کمیدو په ځای په پراخېدو ده خو لیکوال یې تعلیم ته د خلکو د لاسرسي په اړه هیله ښودلې چې حکومت د دې مسلې غم ونه خوري نو شرایط به داسې منځته راشي چې خلک به یې د حل راویستو لپاره مټې رابډ وهي.
بشیر ګواخ د ډان ورځپاڼې د یوې مقالې مهم ټکي تاسو ته دروول. د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه یو سروې کړی چې له مخې ایران او پاکستان د هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو خطرناک هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخوا امریکا او کاناډا په دې لړ کې تر ټولو محفوظ هیوادونه نومول شوي دي. د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمي په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه یو رپورټ جوړ کړی ستاسو پام ورته راګرځوم.
د روغتیا نړیوالې ادارې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په اړه په څه باندې 1100 شارونو کې سروې تر سره کړي او په هوا کې د پیدا کېدونکو هغ ذراتو جاج اخیستي چې کچه 3 مایکرومیټر ټټوي. د سروې لمخې په نړۍ کې د هوا د ککړتیا لکبل هر کال څه باندې 1.5 لک ماشومان تر زیږېدو وړاندې د مور په نس کې مري. د روغتیا د نړیوال ادارې له سروې سره سم د ایران اهواز ښار د نړۍ تر ټولو ککړ ښار ګرځول سوی دی چې په هوا کې پیدا کېدونکي 3 مایکرومیټر د ټیټو ذراتو کچه تر ټولو پکې زیاته ده. تر دې وروسته د پاکستان د کوټي ښار په نړۍ کې د هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو خطرناک ګرځول سوی دی. د روغتیا د نړیوال ادارې د سروې لمخې د نړۍ په ککړو ښارونو کې یا خو کارخانې ډېرې جوړیږي او یا د ترانسپورت په برخه کې د ټیټې درجې پېټرول یا د سون مواد استعمالیږي. په دې برخه کې د هندوستان د کانپور ښار او د منګولیا پلازمېنه اولن باټور هم د ککړتیا په لړ کې خطرناک ښارونه ګرځول سوي دي. د څېړنې لمخې په کوم شهرونو کې چې هوا ککړه وي هلته د تنفس یا سا اخیستلو ناروغي ډېرې زیاتې وي چې لامل یې له کارخانو او ګاډو څخه د داسې لوګي خارجېدل دي چې په هغه کې سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید زیات وي. د روغتیا د نړیوال ادارې د څېړنې لمخې د امریکا او کاناډا شهرونه د هوا د ککړتیا په لړ کې تر ټولو محفوظه ګرځول سوي دي چې لامل یې په دې شهرونو کې د خلکو کم آبادی، ښه موسم او پر ککړتیا سخت کنټرول دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
یوې غیر سرکاري ادارې او د نشې موادو د مخنیوي ادارې لخوا په پیښور کې د نشې د بد وسراتو په اړه پوهاوی لپاره د سکولونو ماشومانو ترمنځ تصویرونو جوړولو یو مقابله ترتیب شوې وه چې پکې یو شمیر ماشومانو ګډون وکړ او د خپلو خیالاتو څرګندونې د رنګونو او د خاکو له لارې وکړه. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان دغه مقابلې ته ورغلی او په دې اړه د رپورټ تیار کړی.
خیبر پختونخوا کې د نشې او د دې د بدو اثراتو نه اولس خبرولو او د دې د مخنیوي په لړ کې د پیښور بیلابیل سکولونو ماشومانو ترمنځ تصویري او د رنګسازۍ مقابله شوه. دغه مقابلو کې برخه اخیستونکو ماشومانو د ماحول د صفا ساتلو او د نشې نه کولو په لړ کې یو خاکه هم وړاندې کړه. په دې باب باندې دغلته راغلي ماشومانو د نشې د غلط اثراتو په خپل باندې مشال لیډو سره خبرې ترې وکړې.
زمانو حبیب الله د کلاس 5 چې څوک سیګریټس کوي په صحت خرابې دماغ یې کار صحیح نه کوي پری خرابې کی د سړک کینسر کی بیماری نے کیسے ٹول ہو گئی تداوی ماشوا جو صبح دی سوک سگریٹ کل جی کس کے ہلت جی نے کی نہ سوک سے سگریٹ استعمال ہے کار کو لشی نہ سبق ویلی شی
تمانو ملائکا حبیب دیز 5th کلاس نا جم دے چ سوک چرس کی نشی کی دی ون دی غلط اثرات وی لک ماؤت کینسر لنگز کینسر تلف مند سے بیماری ورت لگی تے تن چ اگل دس نے کی اور مڑا پلا دے منی کی اور او خلق تو مم جی کم سگریٹس کی اور کم ٹک کس دی اگل اگل سے تن گوریا نہ
پدې حقله باندې د نشې د مخنیوي سرکاري ادارې یا انټي نارکاټکس فورس تر دې د مسکړې دي. نو د دغه ادارې یو افسر ظفر اقبال مشال لیډو ته صدرنګ ویل
زموږ انټي نارکاټکس فورس یې نو سایډو باندې کار کوي کنه یو هم منشيات کم سمګلینګ زیاده کم سپلای کیږي نه دی روکتا او بل ورسره زموږ چې کم سیکشن یې نو اګه کار دی چې منشيات طلب زموږ کم کوو ای سپر منشيات طلب مونږ یې کم کړي نو منشيات سپلای زیاده هغه نه ممکن نه ده. زموږ یو خپل اویرنس کمپین دی د مختلف سکول اینڈ کالجز تمزو بقدا ز خپل لیکچر ورک حکومت څه وتا باندې دا شو دي چې ډي سي او څه زنو لیټر بقدا یې شو کړی سکول نو ته چیرته تاسو هم اندازه سکول ولته بقدا په بند کړی دي چیرته تاسو اسمبلی دوران کې هم هم په منشیا ته باندې لیکچر ورک او ضروري خبره ده چې دومره مدد کار کیږي نو هم هم سره سره امپیکټ وي.
دا دغه پروګرام تنظیم کون کی غیر سرکاري تنظیم سوک چې د ماشومانو د خېګړې لپاره په خیبر پښتونخوا کې کار کوي. د هغه مشر حیات الله اډوکیټ دا داسې پروګرامونو د اثراتو په خپل باندې مشال لیډو ته وویل
اسپیشلی ماشومانو کی اویرنس پیدا شي ډرګ اگینست یوه د ما خیال شي کافی زیات اثرات اسپیشلی خدای سو ماشومانو پته شي ماشومان ډیر زیات لګای هر وشي نه افیکټ کیږي چې خو شي وینو او دې ان قط طرف ته لاړ شي او بس شي وینو او دې ان بد طرف ته لاړ شي. زمون ده ان شاء الله دا 100% دا یقین نه شره دې سره چې کومه کومه مړی کی بډ ډیر زیات اویرنس هم شي د منشاه ته خلاف او نفرت بم پیدا شي او دریم دا چې کومه منشاه ته کم ایډټس دي نو ایسه بدی هم دردیم کو داری ریبیلیټیشن لپاره مبارز خپل کردار ادا کوي.
نو موږ دا هم ځای تکړه چې پلقونو خلق په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې د نشو ښکار دي او حکومت هر کال 30 ارب روپو پورې د نشې د ختمولو او د دې مخنیوي باندې خرڅ کوي ولې بیا هم د نشې په استعمال کې کمی نه بلکې زیاتوالی راغلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
په پیخور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شانور.
پاکستان امریکا ته خبرداري ورکړه چې په دوی د ترهګرو سره د رابطو تورونه نه لګوي. سباله په اسلام آباد کې د وزیر اعظم ګیلانی لخوا راغوښتل شوې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خبر کې د انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسيټي جوړولو اعلان کړی. مشکوک امریکایي ډرون بیګا د شپې په جنوبي وزیرستان کې برید کړی چې پکې درې وسلوال وجل شوې دي. امریکا د افغانستان په هرات ولایت کې د ولسی خلکو په گاډي د ماین چاودنې غندنه کړې. په دغه پیښه کې 14 کسان وجل شوې دي. د یورپی ټولنې او امریکا وروسته چین هم په بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د 1109 کورونو جوړولو په فیصله نیوکه کړې.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاوړه نکول. اوس وخت شوه دی د پروګرام د کرخې په غاړه. د دې پروګرام کوربه دی د مشال ریډیو همکار شاهین بونيري. راځي چې د پروګرام ته په ګډه غوښ شو.
د کرخې پر غاړه.
د کرخې پر غاړه.
د کرخې په غاړه کې د شاهین بونيري سلامونه او نیکې هیلي. قدرمند اوریدونکو، د نن په خبرونه کې مونږه قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پرمختیا په چارو باندې خبره کوو. دغه سیمه چې د تیرو لسو کالونو نه د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې ده، دغلته یو خو د ترهګرۍ پیښو د دغزې اوسیدونکو ته لوی ځاني او مالی تاوان اړولې دي، نو بل خو دغلته د دغه پیښو په نتیجه کې او دغلته بیا د قدرتي افتونو او سیلابونو په نتیجه کې بنیادی انفراستراکچر تباه شوی دی. په داسې حال کې چې دغه بېقراری لا دوام لري، دغه سیمو کې د پرمختیا چارې څنګه پرمخت لیشي او په دغه سیمو کې تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا څومره مرستې شوې دي، بیا که دغه مرستې شوې دي نو دغه په نتیجه کې چې موږ د کم بدلون تمه کوله، د کم سپرلي تمام کوله، هغه بدلون ولې ناراضي د دغه خلکو د دغه سیمې اوسیدونکو ته هغه بنیادي اسانتیاوې ولې نه ترلاسه کیږي؟ سره د دې چې دغه سیمه په قدرتي وسیلو مړه ده، پټه ده، د وزیرستان نه تر سوات پورې، تر گلګت او بلتستان پورې دا ټوله کرخه چې دا په دې کې قدرتي وسایل هم شته، دلته د اوبو سرچینې هم شته، دلته ځمکه زرخیزه ده، کرکرونده په ډېره پاسانه کې دي شي، نو بیا ولې په لکونو پښتانه په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي، اولته د خپل کورونو نه او د خپل مینوالو نه جدا ژوند تیری. دغه کانټیکس ته هم دغه موضوع ده، په دغه خبرې کوو د خپل ملګرو سره، کارپوهانو سره. زموږ سره به په دې خبرونه کې ملګری برخه اخلي راحیل خان، ډیولپمنټ ایکسپرت دی، د پرمختیا په چارو باندې کار کوي، خبریال دی، د نوړاندې د امریکې د مرستندو اداره یو ایس آی ډی سرکار کړی دی. موږ سره به ډاکټر آصف برخه اخلي، د پېښور په آیم ساینسز پوهنتون کې د پرمختیا د چارو استاد دی، دغې سره به خبرې کوو. موږ سره به شوکت خان خبرې کوي د سوات نه. شوکت صاحب ارکیټیکټ دی، انجینیر دی او پرمختیا په چارو باندې پوه لري او په دغه اړه باندې تجربه لري. دا خو سره راحیل خان د ټلیفون په کرخه دی. نو راحیل خان ته د ستړی مشوې.
مننه شاهین.
راحیل خان، منګه چې د قبایلی سیمو د پرمختیا خبره کوو، نو په دغه کې بیا پښتنه دارا ولاړیږي چې دغه جنگ یا دغه بېقراری خو په خپل ځای روانه ده. تاسو د یو ایس آی ډی سره هم سمو د وړاندې کار کړی دی او په دغه چارو باندې نظر هم لري. تاسو په خیال باندې نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته، یعنی د پرمختیا چې کومې مسلې دي، څنګه ریسپانس ورکړی دی؟ یعنی د هغې په دغه اړه باندې پالیسي او کار څنګه دی؟
شاهین، په قبایلي سیمه کې، په خیبر پښتونخوا کې یا کومې داسې سیمې چې وي چېرته چې کانفلیکټ زون ورته ویل شي، چېرته چې حالات خراب وي د جنگ د وجې یا قدرتي آفات راغلي وي، نو چې نړیوالې ادارې چې کوم امداد کوي او چې کوم د بیا ودانې کارونه کوي، نو هغې خامخا دغه ځایونو ته ځان رسوي. بیا خاص کر قبایلي سیمه چې ده، دلته خو ډېر زیات مشکلات راغلي دي او تاسو پخپله هم اووی چې دا نه چې صرف جنگ دی، قدرتي آفات هم راغلي دي. او صرف داسې هم نه ده چې د جنگ د وجه دا خلک صرف بې کوره شوي دي، خلکو په خپل مالونه خپل سرونه هم بیرلی دي. دې مشکلاتو دې مشکل حالاتو کې بیا چې نړیوالې کمیداری دي او پاکستان حکومت دی، هغه په دې علاقه کې د بیا ودانې دپاره، د خلکو د آبادکاری دپاره او دغه سیمې لا ترقی ورکولو دپاره کارونه او پروجیکټ هم کړی دي. بیا پاکستان یو خپل غټ پلان لري، افاټا سسټینبل ډیولپمنټ پلان، هغه دا علاقه خاص کر قبایلي سیمه چې ده دا ډېر وخت دغه شانتې پسمانده پاتې شو، وادې ته چا توجه نه ورکړي. نو هغه فاټا سسټینبل ډیولپمنټ پلان یا د فاټا دپاره یا د قبایلي سیمې دپاره په مستقل بنیادونو باندې د ترقی دپاره یو غټ پروګرام چې هغه 2018-2019 پورې اداري او منصوبه داسې ده. نو په هغې کښې بیا مختلفې ادارې دي، د امریکې چې کوم د امداد کوونکې اداره ده یو ایس ایډ، هغې هم پکې خپل حصه اچولې ده. دغه شانتې نورې چې کوم نور ملکونه چې دي هغې هم په دې لړ کې د پاکستان د حکومت چې کومې هلې ځلې دي نه کې مرسته کړې ده. خاص کر چې د جنګ کوم حالات دي نو په دې کې طوفان زیات کما په دې کې یو این سی آر دی، د اقوام متحده چې کومې ادارې دي هغې دي، که زه سویډن یاد کما که ناروې یاد کما، څومره چې د دې ملکونو ادارې دي نو هغه ټولو په دې کې خپله حصه اچولې ده. او مشکلات شته دي، خلکو ته به چې څومره کوشش شوی دي نو چې دي شي هغه عمره خلکو ته اسانتیاګانې نه وي راغلې، هغه عمره خلکو ته سہولتونه نه رسېدلې. خو بهرحال لکه دا حالات داسې دي په دې کښې دا هم یو کوشش روان دی چې خلکو سره مدد وکړي شي او خلکو سره
جی. راہیل زبا دلته اوریدونکو سره دا هم لک شریک کما چې په 2009 کې د انهانس پارټنرشپ وذ پاکستان ایکټ اف 2009 چې ورته کېری لوګر برمن بل هم ویل کیږي، دا د امریکا د کانګرس نه منظور شو. په دې کې د 2010 نه تر 2014 پورې په پاکستان کې بیا په خصوصي توګه په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د پرمختیا د یو شمیر پروژو اعلان وشو. د دغه په نتیجه کې د دغه ویب سایټ ته چې مونږ ګورو، د دغه معلوماتو ته چې ګورو، نو د سیلابونو کې د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستو سره سره دغلته د 1.3 بلیونه ډالرو لګولو، یعنی د اکنامیک د معاشي پرمختیا دپاره پلان و. دا دومره ډېرې پیسې چې د یو ایس آی ډی یا د امریکا د کانګرس لخوا منظور شوي دي. رایل خان، تاسو هم په دغه اداره کې کار کړی دی او تاسو خپله ووایئ چې هغه خلکو ته چې اسانتیاګانې کمې ورکول په کار و هغه میلاو نه شوې. د دې څه هارډلز دي، څه داسې خنډان دي د پرمختیا په چارو کې په دغه سیمه کې؟
یو خو شاهین د ټول نه لوی مشکلات چې دي که نه، هغه خو دا دي چې چېرته سیمه کې امن نه وي. لکه فرض کړو یو اداره ده، هغه د پاکستاني ادارې به خبر وکړو، هغه لګي اډیم جوړوي او هغه سیمه کې امن نشته، جنگ نه پکې، نو هلته بیا لیبر د مزدور شو، سکیل لیبر لکه چې هنرمند کارکون چې دی هغه هلته کار نشي کولی. بیا چې دا میټیریل چې کوم سامان لګي، کوم اوزار پکار دي، د هغې هلته رسد، نو دا ټول مشکلات چې د هغه هم وجه ده. دویمه دا ده چې بیا ادارو کې خپله هم کمزوري وي. لکه بعضې وخت کې چې د بهر نه یو اداره راشي، نو هغه په هغه سیمه کې، په هغه علاقه کې، په هغه خلکو کې خپل روټ نه لري، خپلې جړې نه لري. نو هغه جړې جوړولو کې، خلکو ته رسېدو کې هم ټایم لګي، دغه ډېر مشکلات دي. او بل دا چې د ټول نه غټه خبرداره چې په قبایلي سیمه باندې او بیا په خیبر پښتونخوا باندې کوم حالات راغلي دي، نو هغه لانګ ټرم، یعنی د اوږد وخت لپاره د ترقی لپاره چې کوم منصوبه سازي کول یا غټې منصوبې پرانستل او روانول، هغه یو طرف ته دي. غټه خبر دا ده چې په ایمرجنسی بیسس باندې، په هنګامي بنیادونو باندې چې کله په کورمه کې، په باجوړ کې، په ممندو کې، په جنوبي وزیرستان کې، تاسو کوم ځای یادوئ، هلته دا حالات جوړ شوي دي، خلک د کورونو نه بار راوتلي دي، خلک بې کوره شوي دي. نو بیا لکه د اقوام متحده، لکه ورلد فوډ پروګرام ته زیات کم، یا د یو این ایچ آر چې کومه اداره ده، هغې هم لکه خلکو ته د خوراک رسولو لپاره، د خلکو ته شلټر یعنی د اوسېدو دپاره یو کیمپ ورکول، ټینټ ورکول، دغه شانتې یو ایس ایډ شو، دغه شانتې د پاکستان دننه چې کومې خپلې ادارې دي، پی ډی ایم اے، پروینشل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي، د هغې په تھرو باندې چې دنو، یا نیشنل ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي،
میڈیا په کردار باندې خبره کوي. یعنی منګه د ډیولپمنټ جرنالیزم دغه څنګه لروم نه وایي کې ډېر کم خلک لرو چې هغه د پرمختیا په چارو باندې هم رپورټینګ کوي. ته خپل هم خبریاله دغه موضوع ته برازو. ډاکټر اسف صاحب دی د ایم ساينسز پوهنتون کې په پېښور کې استاد دی، پروفیسر دی، اول تم د ډیولپمنټ چارو باندې زده کوونکو ته خپل علم او تجربه شریکي. دوی هم په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې خپل یو انیشیټیو لري، یو پروجیکټ لري، د دې سره به خبره کوو. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مه شوئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو پروجیکټ څه دی؟ تاسو د دغه سیمې د پرمختیا یا د ډیولپمنټ چې دغه کومه مسله ده یا کومه موضوع ده، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ او دا تاسو د حل کولو دپاره یا دغلته د معاشي بدلون دپاره څه ویژن لري او څه پروجیکټ لري؟
یو وړه پیسہ کی خبره ملنے کی کم آئیڈینٹیفائی کرے وہاں پہ وڑی کی ریسرچ مانے اگا ہوا جو جیتے میں متعلق
ہاں جی
تمہوں کا جو لوکل سی میں اور تمہوں میں خونو آئی لگا تو قبائلو پرسواد دنیر ملکن تو ارتباط تدے کی اور تکوی لیشی دا یو وړه په کوم ریسورس موږ آیډینټیفای کړو چې یو داسې شی دی چې لانګ ټرم دی او پنځه شپږ کاله کې به فوټ راځي. خو یو داسې شی دی چې موږ ته اکنامک ګروت هم راکوي، زموږ ماحول هم ښه کوي، زموږ لکه نور هم ورسره بلا شی آؤټپوټ ته دی نه راوځي. دا خو یو انیشیټیو دی. بل یو ګټه خبره راغلې ډېره خپلې خبره وکړه چې په کوم کې امن نه وي نو په هغه ځای کې کارونه ډېر ګران شي او د دې بار د کارونه هغه ریزلټ نه راوځي چې کوم خپل خلک راودره او خپل خلکو باندې کار وکړي.
ټیک ده.
لکه موږ در سره د سیلاب نه وړه غونډه کې واقعي شیر کو
جی
د سیلاب کې موږ د یو خپل سټوډنټانو سره په شریکا یو والنټیر غونډه نتورک جوړ کړه. خیر ښېګړي کار ده پاره
صحیح ده.
سټوډنټانو د ټول علاقو خلک پکې پروگرام
صحیح
دغشان موږ دا وایو چې دا د شیزونه قتل په کار دي چې په کوم باندې د سیمو ته ترقی ولاړ شي او ترقی په پالې مې راځي چې موږ د دې شیزونه راکړو. داګه باندې کې چې موږ تر خپل ریسورس سره څومره ته لګي ګا
ټیک وي.
دا موږ کومه خبره وکړه
چې
سره تقریبا سنور په یو خلک زنګلي خولې دي په عمل کې.
ها
موږ تر اوسه پورې خپل تیل د بار مل جرا غوړ
شابس
د دې موږ په 1960 کې پته لګي دلې دا
خو
د موږ په دې ډیولپمنټل چا کار وکړ او نه چې وخت په کې لګډیر لې چې د شپږ کال علي چې ریزلټ راشي تاریخ ته تل کې دا چې سخکارا زر ښکاری نه نکټام لې او هغه شتم خلک به زر اضافه کی. خو مسئله څه ده چې چې الله ته له پروت نشته ورته
او
باندې شي چې ته خلکو امن ورکړه بیا غی په خپل کور کې دا شی زره خو یا چې غی په کار کې او ځان ته روزي وګړي
ها
چې هغه روزي لپاره ته بار دا چې یو کار نکړي.
ها ډاکټر صاحب تاسو استاسو دا ویژن چې کوم دی یا تاسو دا زنګلی خونه خبره وکړه د زیتون د بوټي خبره وکړه چې ګورم زمونږ ډیر پښتانه په عربي هوادونو کې په دغه باغونو کې کار کوي د زیتون او چې زال ته کار کوم. دلته زمونږ سره تاسو وې چې سلور سلويخ لکه زنګلی ونی دي دا کمی کې سیمې دي مونږ چې قبایلی سیمو کې یا پښتونخوا کې خبر کمی سیمې کې مونږه خونه کړلی شو دا غي نه تیل او نور پروډکټس تغستې شو
ظاهر شایله یو خو د خپل پښتون ډېر غږ څنګه لې چې دا شی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه کې د ټول نشي واځي. په دې کې کتر حواله له د شاوت وزیرستان نه نارت وزیرستان اپر کورم او رځېګل کې په باجور کې مشتا او هنګو کې مشتا په هنګو کې په سرکار لګن کار هم شروع کړی دی. خو خبره دا ده چې هغه تر یوسف خانانو تر دیرو پورې تر اجرو پورې راځي تر باغونو پورې خبره لړ شي
خرچی
کی پیخور کے سن معلوم شي هغه ته پیږي روزانه جوړيږي هغه وایي چې روزه ته ولې دومره کاڼا وکړم
ٹھیک ده
خلک ته پولولي تاسو ډېره ښکلې خبره مست وکړه چې زموږ ډیولپمنټ او جرنالیزم په کار دی تاسو کوم ټولنه چې راپاسي او ویدا خبره شروع کی دا خلک به خبر شي
صحیح ده موضوع باندې خبرې کوو استانه به نورم معلومات اخلو په دغه باندې تاسو بل سره ټلیفون پکره خیم راحیل خان سره دا خبره ډیسکس کوو راحیل خان منګه خو چې د جرنالیزم خبره کوو بیا د ډیولپمنټ جرنالیزم نو دا خو ټیک ده چې دغه تر ترهګرې کې مې پیښ کیږي پاغه باندې رپورټینګ پاغه تبصره او پاغه باندې هر قسمه افورتس او زیار منګه وباسو منګا زمنګ چکم خبريالان دیغي دی طرف ته ولې پام نه کړي چې خلک د پرمختیا په چارو باندې پوه کیو دغه ژوند ور سره خشي او د غسیمه کې امن عمرش
شاهین تاسو هم بده سیمه کې په دې علاقې کې صحافت کړي دي امام کړي دي زمونږ مشران چې کوم صحافیان دیغي او سم کوي او زمونږ کشران او زمونږ مزول یې کوي ٹھیک شو
جی
ټول مشکل ماته چې کوم ښکاری چې دې شي ډېر ملګری په خفقيږي خو غره خبره ده چې د ترخه غره کوم خبرونه دي نو خرفيږي هغه پیسې ولويږي ٹھیک شو او خبره ده چې د تاسو د ډیولپمنٹ جرنالیزم خبره وکړه نو دا دلته دا نوې موضوع دی دلته خو خلکو د جنگ اندري ویلې دي د غزا او د جهاد ترانه ویلې دي نو اوس به ته د ترکیه دا ترانه او د ترکیه دا سندرې ویلو کې لومبې داسې سندرغاړي پیدا کول او بیا دا یو خلک ورته توجه شنه دا بلک وخت وړي داسې دا شاهین چې دا یره پیدا کول چې دي که نه اوس د یره دا خبرونه خرڅېږي ما سره دې داسې ستوري نه وي چې هغه زه خرڅه کړم نو زما ژوند پرې ډسټرب کیږي په انګریزي کې چې وایي آی نیډ د ستوري ټو سیل
صحیح
ماته دې یو کہانی ضرورت دی د نیوز سټوري خبره کوم چې هغه خرڅه کوم
ټیک وای راحیل خان دې باندې خبرې کوو ډاکټر صاحب سره خبرې کوو دا وخرا سره غلام غوز زمون خبريال په نوخار کې موجود دی او دغلته د امریکای د مرستندوی ادارې یو اس ای ډی یو پروژه روان ده دغلته لختي جوړیږي د کروندګرو د مرسته لپاره نو دینه به معلومات تخلو غلام غوز دغه پروژه یا پروجیکټ په اړه باندې سم معلومات لري نن تاسو دغلته موجود وي او دغلته د لختو جوړولو عمل پیل شوی دی
جی ډېر ډېر مننه شاهین بونیری صاحب دا نن مونږ یو دغه د یو اس ای ډی چې کوم د امریکایي مرستندوی ادارې د لاندې کار کیږي په دغه کې بانډه د اسماعیل شیخ اسماعیل بانډه د نوخار ضلع کې هغه تل کې تلی وو او د یو پروژې دغه و پرانیسته و د یو اس ای ډی هغه پرانیسته چې کوم د امریکایي سفیر دی په دغه کې په پاکستان کې داغي کورودانا میرلین وایټ راغلی واغی دغه پروژې دغه وکړه پرانیسته وکړه او دا د لختو چې کوم دینو د جوړولو دغه پروژه ده د یو اس ای ډی په دې کې چې کوم دغه دی سیر کال چې کوم دغه راغلی سیلابونه راغلی نو په هغه کې په ټول دغه کې دریو دغه کې شوبو کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې په بلوچستان کې چې کوم دغه امریکایي مرستندوی اداره ده یو اس ای ډی هغه یو له سوا چې کوم دغه دی لختي دي هغه کې لکه خاورې راغلي وي خټې راغلي وي واغله تا هغه لختي بند کړي او داغه سره چې کوم د وبخوز دغه عمل دی د کروندګرو هغه متاثر شوی نو هغه یو له سوا چې کوم دغه لختي وو چې تاسو چې صدور سوا لختي چې کوم دینو دا په خیبر پښتونخوا کې وو نو هغه دیو دغه کړي خو نه لختي ولې چې کوم دی
هغه
صدور سوا ولې دیو دغه کړي وي صفا کړي وي نن په دغه پروژه کې دیو دا پرانیست وکړه دغه ولې چې کوم دی نو د اوس دغه کای په خی په لکه سیمټ په پدې کې لګی چې پدې کې کوم او بد هغه کې چلیږي چې هغه پاسانه چلیږي
ډېر مننه غلام غوس ډېر خورز د لغواړه ما ډېر آباد اوسې چې موږ سره دغه آبادې پاړه باندې دغه معلومات شریک کړ ډاکټر صاحب ترازو ډاکټر صاحب موږ چې د خونه د ونی خبره کوو یو ډېر عجیب دلچسپ خبره ذهن کې راځي چې لخته ډېر خکولې جوړي پښتانه
بالکل
نو
د سګرین لپاره د دې چې د سګرین ولې چې پکې تل دي
ها
لدا په دیر کې چې څومره وو نو ورو راغی وو او د چار سبې بټو تا او د ثوابې بټې تر راوړ ها د سګرین کې په تماکو په اخر کړل
ها
او سګرین کې په نو شګو په اخر کړل
ها نو دې ته وای کنه ډاکټر صاحب چې دې ته د لخت جوړول نه یا د لوړ جوړول نه علاوه موږ څه کار غستې شو د زیتون د پانه نه یا د بوټینه
دون تاغه ما په مال سره کې چې دا ریسرچ کوو د مال ته لوکل سره وځي کې ناستم کنه دا هر یو شی متعلق نو لوکل ته ډېر خپاتې دي ما یو لوکل ته یې د ډیپټی جر څه کوي ها هغه ما ته وی چې خلا په خشي لکه زمونږ خپل په خشي دې نه بیا څه موجب یا نور کریمونه نشو چې دې اپانو ته چی وکړي نه دې سره دا چې چی وي ولې دې نیوټریشنل کوالټیز دې خپل کنه تقریباً انسان پر وجود کے سرحی خواتے باقی وقت رہتے
رحیل خان تاسو سره به خبرې کوو خو زه مچې لګ دمه درکمه تاسو به بوس کې لګ بر ریلیکس شه او یو خسته سندر به مور
بچو خون زیرے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیرے دوان بچو خون زیرے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خوزے دے دوان بچو خوزے دے
چه مکتب کمزه که نوی هغه کور کلی بدرنگ ده. یقیناً علم رنا ده، ام ده دغا علم پر رنا بنده ده جون تیاره روخانه کیگی. پختونخوا او قبایلی سیمو که پسلگونو سکولونا پا بمونو والو زولو شو. یقیناً یو دیر لوی استونزه ده، یو دیر لوی علمیه ده، زمونگ در روان نسلونو ده پاره. ام پا دغا سیمو که ده پرمختیا پا چارو بنده خبر کو. شوکت سیب ارکیتیکت ده، انجینیر ده او ده پرمختیا ده چارو پوهان ده، پا ده غاله دیر عملی تجربه لری پا ده میدان که. شوکت سیب تاسو ستوری مشوه.
شکریہ
صاحب. شوکت سے منگا راہیل خان سره او ډاکټر آصف سره هم دغه خبرې کولې. قبایلی سیمو او پښتونخوا کې د بیا ودانې یا د پرمختیا چارې چې کوم روانې دي، ملکان کې څه صورتحال دي، نړیواله ټولنې لخوا څومره مرستې شوې دي، او تاسو څه بدلون یې نه په دغه اړه باندې کنه د عمل ډېر سلو روان دي؟
بدن عمل خو تر یو حد پورې شته. دلته کې تانې جوړې شوې، دلته کې په سکولونو باندې کار روان دی، په سرودونو باندې کار روان دی. خو په دې کې چې کوم مربوطې ترقۍ دپاره چې د کومې منصوبه بندۍ ضرورت دی، نو موږ یې چې هغه شانتې هغه نه کېږي. لکه د مثال په طور باندې د سواد د سیند په غاله باندې به یو روډ جوړېږي، د هغې دپاره ابتدایي کار روان دی. خو د دې سیند په غاله چې څومره هم آبادۍ دي، د دې د سخاو اوبو د نکاسۍ لپاره هېڅ سوچ نشته. داسې نور چې کوم دلته کې د ترقۍ دپاره چې کوم د خلکو شرکت په کار دی، د هغو د رایې غسل په کار دی، نو هغه عمل کې یقینا چې کمی شته.
شوکت صاحب، تر اوسه پورې چې دا کومې پروژې دي، دغلته د ټوریزم یا خلکو ته د روزګار، د دغه سیمې د ښایست، د جوړښت، او خلکو ته د انټرټینمنټ د موقو ان څه امکانات دی اوس په دا تازه صورت حال کې
سمره چې ټوریزم دوباره د باندې خبره ده د سواد خلک یا د دې منطقي خلک په دې خبره باندې پوه دی چې د دې د معیشت دا یو ډېره لویه حصه ده د بهر ملکي لکه د مثال په توګه یو ایس ایډ هم په دې کې څه د مالي معاونت او تکنیکي معاونت کړی دی د واده پورې دلته کې چې کوم هوټلونه دي د هغې د بالې کوشش شوی دی خو دلته کې نور تر څو پورې چې خاص کر روډز نه ټیک شوي او میډیا په دې کې یو فعال کردار دی یا دا کړی ول چې د خلکو په ذهنونو کې چې کوم یاره ناسته ده د سیلانیانو چې هغه دلته راشي هغه دې وګوري نو دا به وخت به اخلي او بله خبره ده چې تر څو پورې دلته کې حالات داسې بالکل نارمل شوي نه لکه د مثال په توګه تاسو به خبر شوي یي چې بل ورځ بیا دلته کې څه د خودکش هغه دغه وشو هغې وشوه کربي لګېدل دا چې کله میډیا رپورټ کوي خلکو ته بیا یو یاره جوړی شي چېر حالات ته مکمل طور ټیک نه دي خو زه دا وایم چې په دې وطن کې بالکل ډېر زیات کلتوري آثار دي موسمونه ښه دي خلک یې ښه دی قدرتی حسن دے روڈونو ایچی دینو آگا لکہ دنور وطن سرا دیر پاسان ماندی ملاوی گی لکہ دکال دولس محسی دا جیسا خبر دی او دا زمان پا خیال یو وقت با اقلی بدی کی دا میڈیا دیر زیاد رول دے او سوک چی دا سیاحت دا سنات سرا بیس تا خلق دیر زیادو پا کی یو رول دے پا دی کی دا فارس نوالا دا میڈل ایسٹ دا یورپ دا امریکی دا آغاز دیگی کی هم پا دری دا پروموشن ضرورت پین زمان پا خیال ماندی یو وقت با اقلی او دا دی پورا منطقی دا
شوکت صاحب یو زمونږ روایتی ادارے ولسی ادارے وی کله چې د سوات والی د غلطه حکومت کو خلکو په خپل پولونه جوړول په خپل سړکونه جوړول اوس هم په دې سیلابونو کې په کلام کې په پاکستان کې ډیرو خلکو په خپل خپل مسلې حل کړې دي دغه ولس نه مونږ کار څنګه غستی شو نه دي د پاره بیا څه میکانیزم په کار دی ځکه چې هغه ریاست او هغه سیستم په موږ سره نشته
بالکل شین سره په دې باندې متفق یم چې په کار ده چې د سوات خلک د والی سوات روماس نه نور راوځي کوم چې نوی حقیقتونه دي په هغې ځان پوهکي او د هغې کې چې بیا دوی ولس رول ادا کول دي هغه ادا کړي پرته دې چې کوم ووایو چې بیا به هغه وخت راشي خلک چې دي هغه بالکل چې دی نو کار کوي خو دلته کې مالي فایده به څوک کړي
ټیک دی جی
کیش فارورډ په نوم باندې دلته کې خلکو ته پیسې ورکړل شوې چې او دا هغه هم لکه ټیک دا یعنی سوچ به خو نیت به خو او هغه د مقامي چې کوم کلتوري جوړښتونه دي زیاده هغه سره په ضد خبره ده چې یوې غاړې ته خلک اشر کوي بلې غاړې ته څوک راشي هغه ولوي چې ته یعنی تشر ته ولي کې ته خو ځان یعنی غریبي ځپلی شوې ته څلور سوه دغه والا روپۍ والا د هغو چې په خپل د کار کولو هغه صلاحیت دی نو د نوې ډیولپمنټل ماډل چې دی نو هغه داسې نه غواړي چې هغه د مقامي هغه چې کوم ګلوبل اکانومي کوم ګلوبل ډیولپمنټل اپروچ دي نو هغه دا غواړي چې دغه دلته کې لاګوي او دا معاشره چې دنو زادي ګلوبلایز ورته ګلوبلایز چې کوم معیشت دی دا لري څه دا ټکم دی واده پوری
خاجی ډیره مننه شوکت صاحب محترم برخه واغستا ډاکټر آصف صاحب تاسو هم ډیره مننه کو چې انتظار مو کو ډیر وخت مرا کو او ډیر د کار خبره مو کړه رایل خان تاسو هم ډیره مننه کو چې زمو سره په دې خبرونه کې برخه واغستا د خپل اوریدونکو ډیره مننه کو ډیره مننه جی او قدرمن اوریدونکو هم د دې سره خپل قربا شاهین بنری له اجازه ورکه هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسه
نظر دې خایست سمره خلیتا دې د حیرت ګوتا پخلا چاچې دلیتا ستا په سندونو کې د مینې رواني وینما په خړ غرو کې دې پختو اورور ولي وینما خلټ لټې وطن بیا ټکور ول غاړي د پختان دلر بر یو ځای کول غاړي دا جنگ جګړې موتر نن ځ ختمه ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پختن خوا آباد ول غاړي وطن تا آباد ول غاړي دا پختن خوا آباد ول غاړي
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي. او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.